کسانو ته مرګ ژوبله واړوله.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیزه خبرونه مه هېروئ. خو په افغانستان کې د ماښام نهه نیمې بجې شوې. د شپې وبښئ، یو ځل بیا پام وکړئ. د خبرونو لنډیز ته د راپورونو له مخې په اسلام آباد کې چارواکو په پاکستان کې د بې اسناد افغان کډوالو د وتړو په اړه د وروستي مهلت له پوره کېدو سره سم د ښار په یوه برخه کې د افغان کډوالو د خټین کورونو ورانول پیل کړی دی. د افغان بستې په نوم د اسلام آباد په دې سیمه کې په زرګونو افغان مهاجر روسي چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې د دغه کلي د بشپړ ورانولو لپاره به اساسي عملیات سبا چهارشنبه د نومبر په لومړۍ نیټه پیل شي. د پاکستان حکومت د رواني اکتوبر میاشتې په لومړیو کې په دې هیواد کې میشتو افغان بې اسناد کډوالو ته ویلي وو چې د اکتوبر تر 1 شمې چې نن د دې هیواد ووځي کنه په زور به وباسي. د افغانستان یو شمېر دینی عالمانو او قومي مشرانو په کابل کې په یوه غونډه کې د پاکستان لخوا په بیړه خپل هیواد ته د افغان کډوالو ستنول وغندل او له اسلام آباد یې وغوښتل چې د افغانانو د په زور ایستلو او د هغوی له ځورولو لاس واخلي. دوی ول په بیړه له پاکستان د میلیونونو افغان کډوالو ایستل او افغانستان ته استول او د هغوی د سوداګریزو کاروبارونو او ټولنیزو چارو همغږۍ ته پام نه کول، بلې دواړو ګاونډیو هیوادونو پر اړیکو منفي اغیز وکړي. په افغانستان کې طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت وایي افغانستان ته ورستنېدونکي کډوال به په وړیا او خوندي ډول اړوندو ولایتونو ولسوالیو او کلو ته لېږدول کېږي. د طالبانو د حکومت دا وزارت د هغه کمیسیون مشري کوي چې د طالبانو د مشر لخوا له پاکستانه په زور د ایستل کېدونکو کډوالو د ستونزو د هواري لپاره جوړ شوی دی. په دې کمیسیون کې د طالبانو د حکومت د کډوالو او رستنېدونکو چارو وزارت سربیره د طالبانو دفاع او کورنیو چارو وزارتونه او د استخباراتو ریاست هم شامل دي. د روغتیا نړیوال سازمان په غزه کې د یو روغتیایي ناورین د رامنځته کېدو خبرداری ورکړی. د روغتیا نړیوال سازمان نن وویل له حده زیاته ګڼه ګوڼه ډله ییزه بې ځایه کېدنه او د اوبو او فاضلاتو د شبکو ویجاړېدل د ناورین سبب کېږي. د کرکټ د نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې چې هند کوربه دی، نن پاکستان بنګلادیش ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. بنګلادیش پچه ګټلې او لومړی توپونه وکړه او د 204 منډو په کېدو د پاکستان لوبډلې ته د 205 منډو هدف ټاکلی. پاکستان د درې لوبغاړو په سجدو په 3 اور کې دغه هدف پوره کړ. او مخکې له دې چې د ازادي راډیو تاندې څانګې د ځوانانو لپاره ځانګړې خپرونې ته ور ورسیږي، یو بل راپور هم لرو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د ځانګړي ځواک لپاره نوی مشر ټاکل شوی دی. که څه هم د طالبانو حکومت د دې ځواک په اړه بشپړ معلومات نه دي ورکړي، خو د پخواني جمهوري نظام یو شمیر چارواکو او یو شمیر سیاستوالو ویلي چې دا به د ایران سپاه پاسداران ته ورته یو ځواک وي. نور په دې رپورټ کې.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د رواني اونۍ د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په هلمند کې د طالبانو مخکنی والی عبدالحد طالب د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده د ځانګړي ځواک مشر ټاکل شوی. د طالبانو حکومت لا تر اوسه د دې ځواک په اړه نور معلومات نه دي ورکړي، خو شننونکي یې په اړه بیلابیل نظرونه لري. پخوانی طالب چارواکی سید اکبر اغا وایي دا ځواک د نورو طالب مشرانو په وړاندیز جوړ شوی چې د ملا هیبت الله خونزاده ساتنه وکړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
اکثر وزیرانو یا اکثر خلکو به دغه ته ویل امیر المؤمنین ته چې د افغانستان ولایتو ته ځي، نور دی ته ځي، ته به یې چې یو داسې یو ځانګړی ځواک ولري چې د هغه څه کار واخلي او هغه هر وخت ستا سره وي. دې ته ضرورت پیدا نه شي چې یا د یو کلي اردو څخه خلک بیا یا د پیرکي څخه خلک بیا یا د خپل امنیت لپاره یو ورځ یو رقم خلک راولي، بل ورځ بل رقم خلک راولي. ښه خبره به دا وي چې ستا اطمیناني خلک وي، هغه خاص ستا دپاره دلته وي.
سید اکبر اغا وایي چې دا ځواک به د جګړو لپاره نه وي، خو زیاتوي په ځینو مواردو کې د دې احتمال شته چې د طالبانو د مشر د عوامرو د پر ځای کولو په خاطر ترې استفاده وشي. شنون کوي سمی یوسف زای بیا وایي ملا هیبت الله خونزاده د طالبانو په منځ کې د واک او ځواک د ډیرولو په خاطر دا اقدام کړی. نو موړی زیاتوي د طالبانو د مشر په ځانګړي ځواک کې تر ډیره هغه کسان دي چې د ځانمرګو بریدونو لپاره یې نوملیکنه کړې وه.
د خې چې د هم امیر ده، هم خپل یو ځواک لري او هم ځانمرګي یا فدایان هغه په ځان ټول کړی دي، او په مستقبل کې هر څوک په هر شکل په هر ډول خارج یا داخل نه د د اتاریټي یا د د عوامرو نه تخلیف کوي یا مشکل رامنځته کوي، دی به د دغه قوي د لارې هغوی خونسا کوي.
په تیر جمهوري حکومت کې د ملي امنیت مشر رحمت الله نبیل بیا ادعا کوي چې د طالبانو د مشر لخوا جوړ شوی ځواک به د ایران سپاهي پاسداران ته ورته وي. نوموړي د اکتوبر په 13 پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې د طالبانو د مشر د ځانګړي ځواک د علماو شورا او ځینو نورو جوړښتونو له بشپړېدو وروسته به د طالبانو حکومت د ایران د اوسني حکومت په څیر حکومتولۍ ته مخه کړي. نبیل همداشان ویلي دي چې ملا هیبت الله خونزاده او نږدې کسانو یې تر دې مخکې د 40,000 کسیز ځواک د جوړولو په خاطر د طالبانو حکومت له مالیه وزارت څخه 6 میلیارد افغانۍ هم غوښتي وي، چې له دې امله د طالبانو د مشر او د مالیه وزارت د مخکینی سرپرست هدایت الله بدری ترمنځ اختلافات هم رامنځته شوي وو، چې په پایله کې د مالیه وزارت سرپرست له خپلې دندې استعفا وکړه. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده چې تر اوسه د رسنیو او خلکو تر مخ نه دی راڅرګند شوی، مخکې هم ورته ادعاوې شوی وې چې نوموړی هڅه کوي ټول واک او اختیار له ده سره وي او ټولې پرېکړې دی وکړي، چې له دې امله د طالبانو د مشرانو ترمنځ د اختلافونو د ټوکېدو خبره هم شوې وه. خو طالبان بیا په خپل منځ کې هر ډول اختلاف او د واک انحصار ردوي او ټوله ډله د یو مشر تابع بولي. په داسې حال کې چې ځینو طالب چارواکو په ځلونو د نجونو په زده کړو او د ښځو په کار د بندیز ترڅنګ په ځینو هغو پرېکړو سختې نیوکې هم کړې دي چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده کړې دي. د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
خوګوریدونکو تاندې څنګه تستړی مشي په روانه خبرونه کې پر دې غږیږو چې ځوانان ولې له ځان سره بې احتیاطي کوي، داسې بې احتیاطي چې خپل او د نورو ژوند له خطر سره مخ کوي.
مغه صدر ونی وو زبچ فروم کینی مړو
ته دې نشه تاب راوړی بل لغټه زوړې دیم تاب راوړم ته ټول دې ځان سره ظلم کوي.
هغه کول شي ورزش وکي نو به وکي هغه برخه کې دې کول شي ډیر اتل ووسی.
تیز موټر ځغلوي او لنور سره سیالي کوي، امکان شته چې خپل او د نور ژوند له خطر سره مخ کړي. لامبو یې ځنوي خو د سندونو او بندونو ډیرو اوبو ته ورګړيږي. سکروټي په لاس کې نیسي، څلور یا پنځه سیګریټه په یو وخت کوي، جنگونه کوي او دا ټول د دې لپاره کوي چې ځانورو ته ښه او غیرتي وښيي. خو د ځوانانو دغه بې احتیاطي ډېر خطرونه هم له ځان سره لري. طاهر پښتونیار چې په ځوانۍ کې هم دغه کارونه کړي وایي نږدې مړ شوی وو.
یا وخت په یخ اوبو ولمبیدم نو ما په دماغ درد شو. د هغې نه ما تقریبا درې میاشتې درې نیمې میاشتې ما بیماري تېره کړه. بیا مې ډاکټر سره چې مشوره وکړه هغه وی چې په راتلونکي کې داسې ونه کې دا د اعصابو ځنه نازکې رشتې دي چې په دې وخت کې هغه پلشکي یا انسان هغه صحیح کامل شعور له منځه ځي. بیا یو وخت کې موږ ملګري یو پروګرام کولو چې لاړ شو مایان ونسو نو شینکی ورته یې په کوزي پښتونخوا کې په هغه کې یو ډنډ وو چې دا ډنډ ډېر داسې اوبه یا آرامې ښکاري دي اندازه یې نه لګېده. خو دې ته موږ یو بم واچولو مایان چې اور اجک شول پکې د بم سره بې اوشه شول. نو په دې وخت کې ما د هغه ته ورټوب کړو. دلته چې ما ورټوب کړو تقریبا زه درې درې نیم متره څلور متره لاندې ډوب شوم خو بیا هم ځمکې ته ونه رسېدم. هغه دا وایي چې ما سره ملګري ډېر وو یو څو کسان ورټاب کړو. یو مې چې ونیو هغه مې هم ډوب کړو، بل مې چې ونیو هم ډوب کړو. یو د کمر په سر ولاړ و هغه خپل په هغه واچولو صدر واچولو چې زه مغه صدر ونی وو زه بچ شوم کینی مړو.
پښتونیار د خپل ځواني دوره د لیونتوب دوره بولي خو باورې دی چې د پوهې له ډېرې دو ورسته اوس ځوانان هغه کانی نه کوي.
په دې وخت کې داسې و چې د خلکو اقتصاد او علمي پوهه دومره لوړه نه وه چې یو څوک د داسې ناخوالو نه ژغورلی وای او داسې کورونه نه وای کړي. نو هر چا په خپل سر کارونه کوه یو لیونتوب حالات وو هلته. اوس شکر دی زموږ هیواد هر ګوټ ته تعلیم رسېدلې پوهه رسېدلې ده. اوس خلک پوه دي انشاءالله داسې کارونه نه کوي لکه موږ چې کول پخوا.
که څه هم ښاغلي پښتونیار وویل چې د ځوانانو بې احتیاطۍ کمې شوې خو اوس هم داسې ځوانان ډېر دي چې په خپل ژوند قمار وهي. د نورستان اوسیدونکو احمدین آزاد د وزوان کی سره تکوي چې د شر د غټلو په خاطر خپل ژوند په اوبو له کړ.
سوال کو زمنګ طرف ته نورستان د نورګرام ولسوالۍ کې اسکر خپل منځ کې شرط لګول وخت چې زه سین نه غاړه تیرېږم او بس مال یو پیټه یا دو پیټه مرمۍ چې خپل منځ کې شرط لګول دا غرا کې مال نو دې مستدال نورم قبول کړې وي. زه سید نو الکم تکړه ځوان دا چې سین ته ایسته او کده شو دا غي زوبم ډیر یخې دي دا چې من سره رسیدلې سلاسونه او د خپې کار پرې خې د بیخي یخ شوی نو د نور فکر کړل چې دا سټوخه کوي موږ سره دی چې تر څو خبرې د چرشتان الک د سیاغه او بو وړل نه ایستلې او سی ورغلې او الک بیخي سورکلې او بو.
دا کندهار اوسیدونکو قدرت الله غفور زید خپل او ملګری کی سره تکوي چې په دفتر کې لا بل همکار سره جنگ او غختلې لا مختلف لارو خپل همکار و ویروي.
زما یو ملګری دی چې د دفتر کارکونکو هم دی پر ما ته معمولې خبره باندې سره جنگ سو په دفتر کې بیا د باندې ول سره ودرې د باندې سره خبره سره معلومه کو پر ما ته معمولې خبره باندې ځکه هغه د غیرت ښکار کوي چې زه د کار کولای زم تازه مثلا وهاله يم سم اته اختر ورکشاپ کوم تر ښکار کته پنځم ښکار کړ تر جنگ سره ورې ته چکوګان سره ورې سیدل خو بیا برته د خبره پادسوله بیا نور خلک سره خلاص کړه ځوانان د دې د پدې معنی چې دی ځان غیرت ښکار کوي بل انسان ته بل ځوان چې زړه غیرت یې ما زه هر څه کولای سم.
د کابل اوسیدونکو میلاد نوري وایي ځوانان انرژي لري او دغه انرژي باید په ولاره کې مصرف شي. خدای چې په افغاني ټولنه کې په دې خطر مناسب زمینی نشته دوی ډیر وخت په غلطو لارو سر کیږي.
دا ډول شرطونه یا هم دا ډول بهتیاتی خلاره د دوی د دغه ډول انرژیانو د تخلیک کول لپاره نه دي. موږ ممتل لري چې یو غیرت سره سل بی غیرتی دي هغه حال چې مثلا کچیر ته موږ یو غیرت باید دي چې څه موږ ولېږي زندان ته ممدار ده چې موږ د فامیل نوم خدشدار کیدای شي او موږ چې څه سرپرستی لرو یا د خپل اولادونو یا د خپل فامیل یا هم یا د خپلوانو ممدار ده چې هغه به سرپرسته کیدای شي.
د پکتیا اوسیدونکو عبدالله تړه وایي هغه ځوانان چې بی احتیاطي کوي له ځان سره ظلم کوي.
اکثر ځوانان لکه ډرایوري کې ډیر تیزی او دوی ډرایوري کې هلته ټایپ کې ګوتې وایي سو یا ذهن بل خواسي نو ټکر وکړي دا دوی ځان سره بی احتیاطي ده. داسې لامبو کې مثال در واخله دغسې نشو باره کې در واخله ورو جناب سره کینی زه داسې نشه کوم زه داسې نشه کوم ته دې نشه تاب راوړې بل غټه زه ولای دیم تاب راوړم دا ټول دوی ځان سره زیاتای ده یو ظلم کوي ځان سره. نو باید ځان سره احتیاط وکړي که لامبو کې که ډرایوري کې که په نشه کې یا داسې ځوان نورې ډېرې چارې دي هر شي کې باید ځان سره احتیاط وکړي ځکه ځان ساتنه هم فرض دی او ځان خوښ شي د زندگی باید په دومره کم ارزښت باندې سړی له لاسه ورنه کړي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ارواپوهان وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې محرومیت ځپلې وي او ډېر پام نه وي ورته شوی په ځوانۍ کې د نورو د توجه د جلبولو په خاطر هر ډول ظلم او بې احتیاطي له ځان سره کوي. دا ځوانان غواړي نورو ته ځانونه ځانګړي او غیرتي وښيي خو آیا د لاس پرې کول اور په لاس کې نیول تیز موټر ځغلول او نورې بې احتیاطۍ کول د غیرت په قطار کې راتلی شي؟ د دغه ډول کړنو مناسب بدلونه څه دي؟ په دې اړه مولار واپوز یو الحق شم سره مرکه کړي او په پیل کې مترې پوښتلي چې ولې ځوانان دغسې کړنو ته مخه کوي.
زه باید د کوچنیوالي ځینو مرحلو ته اشاره وکړم. کوچنیوالي کې چې کله محرومیت ډیر شوی وي کوچنیوالي کې چې په چاپیریال کې څوک نه منل شوی د هغه شخصیت نه منل شوی غوښتنې نه منل شوی د هغه فکر سم نه ګڼل شوی او هغه ته پام نه شوی دی چې کله را لویږي هغه مخکینی سرکوبګری ټولې په دې کې سر راوباسي او دی اړباسي هغه ډول فعالیتونو ته چې هغه عجیب غریب وي تر څو دی نور دن ته متوجه کړي دی په نورو کې ځان اتل او بریالی وشي ګڼلی دی دا احساس پیدا کړي چې ښځه منل کیږم په ټولنه کې پورته ځای نه ځان را خوشې کړه د کته نه داسې یو ځای ته پورته شه چې هلته بېرته راکته کېدل ممکن نه وي ډېرو خطرناکو اوبو ته ورشه د اور منځ ته ورشه سکروټ را واخله ما یو څوک لیدلی چې ایشېدلي غوړي را اخلي په خپل لاس کې ولې دا ټول هغه څیزونه دي چې عمیقان د یو ډول نه منلتیا د کوچنیوالي په دوره کې څرګندوي کې رواني اړخه دوی جدي داسې محرومیت سره مخ شوي چې دوی شخصیت ته پام نه دی شوی اوس دوی فکر کوي یعنی دې حد ته رسیږي د ټولنې له نظره چې دوی د نورو پام ځان ته څنګه راوړوي په هغو کارونو یې راوړوي چې هغوی نشي کولی مقابل لوري نشي کولی هغوی ورته پاتې راځي دوی مجبوریږي چې بیا دا د کارونه وکړي او دې کې ډېره طبیعي ده چې له رواني اړخه له روحي اړخه له فزیکي اړخه له جسمي اړخه ستونزو سره مخ کیږي او دا له حقوقي اړخه هم ناهنجاري ګڼل کیږي د ټولنپوهنې له نظره چې دا د ټولنې د عادی روال سره برابر کار نه دی. زه د اور ته یا د اوبو هغو ژورو کندو ته ورکته کیږم او خپل اتربلی درته خیم چې الته بل څوک نشي کده کده ولې دا کوم غټه نه ده ځکه د کار ووم شم کولای ځکه مل سترون نه لرم کوم ولې ماته د سخکاریږي چې دا کار کوم ز اتل ګڼم کېږم ځکه تاسو مونږ نه
ځواني د احساساتو انرژي او جوش مرحله ده او دا توکي په وسکه باید مصرف شي خو دا چې دلته مناسب زمینی نشته ځوانان دغه سکار نه کوي فکر کوي مناسب بدلونه یې څه دي
مناسب بدلونه اصلا د تورنې عرف او خپل تورنې تینوي مثلا د هغو کسانو لپاره چې ذهني انرژي ډیروي ذهني سرکوبي یو اړخیز ناتعادل پکې ډیروي هغوی لپاره ذهني زمینه ډیر مهمه دي کنه هغوی کولی شي ډیر پیچلي شکلونه منځته راوړي ډیر پیچلي طرحې منځته راوړي ډیر عجیب عجیب نقاشۍ او خطاطۍ وکړي مثلا دا هغه شیان دي چې د انرژي هلته په هنري ډول باندې مصرف کېدلی شي لوبې وکړي هغه کسان چې فزیکي اړخ ډیر سرکوب شوي وي هغوی کولی شي ورزش وکړي لوبې وکړي هغوی برخو کې دوی کولی شي ډیر اتل ووسی تاسو د ډیرو سترو اتلانو تاریخ چې وګورئ په ژوند کې په کوچنیواله کې دوی همدغه ډول محرومیتونه سرکوبګرۍ سره مخ شوي دي په فزیکي اړخ کې دوی بیا ښه توانمند کسان ګرځېدلي دي دوی بیا د لوبو په برخه کې هغه څه ښودلي دي چې نورو ته واقعا حیران پاتې کیږي او هغه ځای سالم ځای دی هغه ځای د منلو ځای دی هغه محیط د منلو محیط دی چې هلته کولی شي خپل شخصیت ښکاره کړي نور بدلونه معمولا د ټولنې د فکري ذهني او رواني مدیریت پورې ارتباط لري یعنې ټولنې مدیران ذهنونه مدیریت کوي دلته افکار مدیریت کوي دلته ټولنیز اقلانیت باید مدیریت شي چې دلته ټولنه کې عقل کوم یو دی خلک څنګه سنجونی کوي څنګه ځان ته دا روش انتخاب کوم چې ما خلک ومني دلته ولې نور روشونه باید موجود نه وي د دې په ځای باندې شهرت یو ډیر ښه بدیل دی یو څوک نشي کولای شهرت ته ورسیږي راځي دغه کار کوي دغه 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 کارونه کوي مثلا فلانه چې ما خلک وپیژني ولې تاسو د دې لپاره سالم لارې نه پرېږدئ ټولنې مدیران هغه ټولنیز بنسټونه هغه نور محیطونه لکه کورنۍ چاپیریال لکه لور نور چاپیریالونه دوی کولی شي جهت ورکړي شکل ایجاد کړي ساختار ایجاد کړي جوړښت منځته راوړي شي هغه انرژي چې هلته مصرفېږي په یو سالم ځای کې مفید ځای کې د هغه لپاره مصرف شي د انسانانو لپاره
په افغانستان کې ځینې کارونه چې خلک کوي دا په غیرت پورې غوټه کوي یعنی موږ تر اوسه پورې هم له غیرت څخه یو سم تعریف نه لرو حتی د ځوانانو لپاره هم دغه تعریف نشته دی څنګه ځوانانو ته دا ذهنیت ورکولی شو چې مثال تکرې لاس پرې کوي او وینه تریزي دا غیرت نه دی
ګوري یو مسله دا ده چې موږ یو څه زده کړې ورسو یو بل ته سمه ده دا مثلا موږ کوشش وکړو چې تعریفونه ایجاد کړو د مفاهیمونه او هغه سالم تعریفونه وي دا بیخي بالکل په خپل ځای صحیح ده ولې دا لومړنۍ د حل لاره نه ده یا اساسی د حل لاره نه ده ځکه موږ غو بنسټیز مشکلات لرو نور د منځ کې د حل لاره هوا کې ولاړ د حل لاره ده له بنیاد نه ده له بنیاد مثلا دا ده چې باور د خلکو بدل شي هغه پوها یو عنصر ده دغه لپاره موږ هغه په انګلیسي کې یو اصطلاح استمپشن وی ورته استمپشن پیشفرض مخکنی هغه شانت موږ سم ګڼل دي هغه څه دي یعنی هغه باورونه زموږ د ژوند پرابته موږ مثلا اتلولی څنګه او پیدل چې اتلولی دغه ته وایي چې موږ تعریفو هغه باور ته تاسو سوال لاندره نه ولې نوې تعریف دي باور ځنه شي نه ولې نو تاسو څومره تعریفونه ورکوئ په هغه مخکنی اتلولی یو کې زمونږ لوی سیاسي فضا چې د ټولنې مدیران دي په خرافات باندې اتلولی بولي خپله کله چې تاسو په ټولنه کې د سترو شخصیتونو اتلولی په دې شیانو کې ګورئ د ځوانانو نه ځوانانو څنګه ولې توقع ولرو چې موږ مثلا دوی وشو کولای د غیرت یا د بل مفهوم د همت او شهامت او مثلا د اتلولی او یا د نارینتوب مفاهیم داسې سالم راواخلو چې دوی ته تعریف کوشي نارینتوب دې ته نه وایي چې ته مثلا خپل مېرمن ووهي نارینتوب دې ته وایي چې ته ورسره مرسته وکړي دا باور دی د پوهه نه ده ټول په دې باندې پوهېږي ټول پوهېږي چې مثلا د ځان زخمي کول غیرت نه دی زه فکر کوم ډیر پوهیږي دا باور دی استن دا احساس دی یو ډول د دې بل ډول پکار دی دې ماتول پکار دی پوهه به کېدل شي یو عنصر دی دغه مجموعه عناصرونه ولی تر ټولو ډیر مهم رول بیا هم وایم مهم بنسټونه په دې کې لري چې زمونږ ذهني فرضیه د ژوند پرابته باندې بدلی کی ژوند د انسان حیات انسان په خپل معتبر وګڼل شي تر هر ډول قهرمانۍ وتی
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځهویشت مترو ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره
دا ورستپاتی ټولنې په تعلیمي مرکزونو کې د زده کوونکو وهل او رټل د هغوی د تربیه لپاره ضروری ګڼل کیږي ډیری ښوونکي فکر کوي که زده کوونکي ونه وهي یا لرګی له ځان سره ونه ګرځوي د زده کوونکو حیا به ترې ونه شي او یا به هم خپل درس ته متوجه نه وي په ښوونځیو کې د زده کوونکو وهل او توهین اوس یو معمولي خبره ده په کابل کې د نجونو د یوې لیسې زده کوونکي ملیحه وایي ډیر وخت په خوانځي کې د استادانو لخوا توهین شوې ده.
ځینې ښوونکي ست شاګردان تحقیروي او هغوی ته بدې خبرې کوي او دا په هغوی ډېره منفي اغېزه کوي. کله چې زه هم کوم سړی بدې خبرې راته کړي، فکر مې درس ته نه وي او لومې نه غواړي چې درس وایم، او دا چې دوامدل عمل کېږي چې استادان حکومت کې یعنی هم زه در رامنځته کېږي چې وایي دا استاد ما سره بده راده کوي زه له دې درس نه وایم، او همدا شاګردان هم له درس نه زړه توی کېږي او هم ښوونکي هره ورځ به همدا وایي چې شاګردان تحقیق کوي او هغوی ته بدې خبرې وکړي تر هغو چې هغوی درس کوي. خدای هېڅکله نه لامل کېږي او شاګرد په تحقیرول هېڅکله درس نه زده کولی.
دا ټولګیوالو په مخ کې د زده کوونکو وهل او رټل له ښوونځي او درسونو سره د هغوی مینه کموي. ډیر خلا دومره ترې زړه تورې شي چې بیا د تل لپاره ښوونځي ته شا کړي. د کابل اوسیدونکي نقیب الله د خپلې ټولګیوال په اړه وایي چې هره ورځ به یې له زده کوونکو سره جنګ کاوه. یوه ورځ یې له ده سره هم لاس واچاو، هغه په ځمکه ولوېد، سر یې مات شو. بیا چې څه وشول نقیب الله یې راته وایي.
نو معاون صاحب را ونیولم د مکتب په اویلۍ کې، غټه اویلۍ وه چې د غونډ صنفونو شدارې چې دي نو ټول همغه اویلۍ ته نه ښکاره کېده. هلته یې رانه بوټان وویست او دوه انضباطانو هغې مخپې ونیول او دی راته غټې لختې ونیولې. په دې خپو خپو یې ووهلم په دې لختو باندې، چې بیا ودرېدی نه شوم. خپو مې ډېر زیات سوی کوو، خو نو دې حالت ته مې ډېر زیات قار هم راغلی و چې ما خو ورسره دومره کار هم نه لرلو. خو چې کله د مکتب نه بیرون را ووتلو نو هغېز کې مې بیا ورسره یو وار بیا هم جنګ وکړو. هغې راته ویلې چې زه سبا ته بیا امیر صاحب ته ورځم. نو د ماغې له ویرې نه چې ما مالی وخي امیر صاحب مې وخي، معاون صاحب مې وخي، د ماغې د ویرې نه او بل ټولو د مکتب چې دا کوم تر دولسم پورې مکتب و دې ټولو ولیدلم. نو هر وخت کنه د الکانو به م راته ویلې چې ولي ووهلې ولي ووهلې، داسې یو پیغور غوندې راته جوړ شو. نو بیخي د مکتب نه نه زړه توری شوم، بیا مې مکتب پرېښود.
که چیرې دا پیښه نه وای شوې بیا خو د مکتب نه پرېښوده؟
که پیښه شوې م وای څه پروای نه کوله، خو که چېرته په همغه اداره کې والی وی او د ټول مکتب نه وی لیدلی بیا مې هېڅکله هم مکتب نه پرېښودو، ځکه چې مکتب سره ما ډېره علاقه درلودله او بل اول نمره م وم خپل صنف کې. خو بیا م نو چې زه دا ټول مکتب د اول صنف نه نیولې تر دولسم صنف پورې خلکو ټول ولیدلم، نو په دې خاطر باندې مې ترنه زړه تور شو، ځکه چې هر یو به راته داسې کتل چې ما کومه غټه ګناه کړې وي.
یوازې په ښوونځیو کې نه، په جوماتونو او مدرسو کې هم زده کوونکي بې درېغه وهل کېږي. مولوی محمد علیم بسمل چې د لوګر ولایت په څرخ ولسوالۍ کې مدرسه لري، د خپلې استاد کیسه راته کوي چې د خپلې زده کوونکي ملای تغمې تغمې کړې وه.
یو شاګرد ویلی و دغه په شا سې ما وکتل، دوه جمې پس هم دغه په شا کې تغمې وې. بیا دغه پلار راغی د استاد سره جنګ وکړ، بیا زه پرې خبر شوم. پیغور اگر کې ما د استاد ملا وتړله، ځکه چې د ما د مدرسې استاد را له غاړې مو، خو زه په دې باندې خجالت وم. سیاره د ماشوم خو ډېر سخت ویلی چټي کاسه وی ده. بیا اوس دغه استاد سره زه بیخي لخته نه پرېږدم، د نورو سزاونه سره یې. نو که مثلا په اسلام کې وهل ستا یا عقلا مو ګوایي سي وهل ستا، د مطلب دا نه ده چې ته یو شاګرد د زده کوونکی دومره ووایه سې هغه بیخي نه د انسانیت غوښتنه دومره وهلي. دا وهل په اسلام کې خو یو وار نهسته، بلکې بیخي په انسانیت کې هم نهسته داسې وهل.
مولوي بسم الله وایي زده کوونکي دومره هم باید ونه وهل شي چې له درس او ښوونځي زړه تور شي، بلکې پر نورو مناسبو بدیلونو د فکر وشي چې زده کوونکي درس ته متوجه کړي.
مصر زوی مې په اول کال مکتب ته لاړ، نه ما ونه وایي تر اخره پورې. دې ته مې تشویقه وسي، بل ته مې روپۍ ورکول، دې نه مې غوته ډېر ناز ورکاو، هغه خپل دې ته مجبور وسي هغه درس ویلې. ما یو ملګری ده هغه ما ته راته چې ما زمن درس نه وایي، دې ته خدای پاک الحمدلله وس ورکړی. ما ورته ویلې چې زوی دې ځکه درس نه وایي چې ته الحمدلله روپۍ هم لرې، پیسې هم ورکې، په کور کې هم ښه ساتې او ته ستړی یې، ماشومان دې مفته خوړلې. تېره خپل لاره ته واچوه، داسې کار باندې وکړه چې هغه مثلا دی مثلا د تیلو کاروبار کوي. ما ورته ویلې چې ما تېره په موټر کې کېنوه، د موټروان سره یې کلینر کړه چې هغه په تکلیف باندې پوه سي. نو ورته وایه چې که ته درس نه وایي بیا دغه خپل کارونه در باندې کوم. دغه طریقه یې هم ده که مثلا په دې باندې نهسې نورې طریقې هم لري.
سمی الله چې خپله هم ښوونکی دی وایي ډیری ښوونکي فکر کوي که زده کوونکي ووهي درس ته به یې متوجه کړي، خو داسې پیښې هم ډېرې شوي چې د ښوونکو د وهلو له وجې زده کوونکي عیبي شوي دي.
هغه لکه د اوسپنې خطکش باندې وارو کي او یا دغسې وار پې وکړي نو هغه په سترګې کې ولوګېږي، یا مطلب سترګې چیرې سوې ده داسې هم لیدلي دي، یا نور جو کې سل مشکل ترې پېښېږي. بیا والدین راځي له هغو سره هم مشکل وي، که داسې والدین وي سي هغه څه ناسې علم او دانش پوه ولري، نو هغه بیا کوی سي هغه مسله حل کړي. او بعضې کسان سي هغه بیخي یو لوی معضلت نفرت رجول سی او مشکلات رجول سی او سبب دی کیږي سی اختلافات مابین کې راسی او تر سرندولې خبر ورسیږي.
معلم سمی الله په دې باور دی کچری اوس د کون کې ډیره شوخی کوي یا درس نه وای د دې پر ځای چې د ټولو په مخ کې توهین یو وهل شي خدای چې واز له هغه سره خبري وشي او تر یو پختل شي چې ولې داسې کوي.
کچری خلکو تر مخ نه تنها راو غواړي سی سو وجه ده سی علت سی ته داسې چیلنج کوي سی هغه درس خلالوي او یا د سمپ هغه محول خرابوي. نو ښه خبردار سی هغه سره خبر وشي او څومره سی د ته نصیحت او هغه خبرې فائده رسي وهل محل په ټول عمر باندې فائده نه رسي. ځکه نن سبا خو په مقابل کې درته دریږي موږ ولیدل سی یعنی بالکل مشتو ګریوان سلو استاد سره که چیرته یو ماشوم بېخي سر شوخه وي نورې طریقې هم لري سی نصیحت ورته وکړي د دوی د اسباب نه معلوماتو کې دا کوم سبب ده چې ته داسې پریشان یو درس نه وای تنبله ډېر طریقې دي. نو کوی سی ته سم تر وغوړې ته ځان ته یو نصیحت ورسره وکړي خبرې ورسره وکړي.
ډاکټر محمد صابر پردیس چې د ماشومانو د روزنې په برخه کې مطالعه او څېړنه کړې وایي هر زده کوونکی چې ښوونځي ته راځي باید له لومړي سره تعهد ترې واخیستل شي چې د ښوونځي وسایلو او نورو زده کوونکو ته به ضرر نه رسوي.
ښوونځي کولی شي خپل ځان ته خپل مقررات وټاکي او هر شاګرد چې کله په ښوونځي کې داخلیږي په اوله ورځ باندې ورنیسي او یو تعهد ترېنه واخیستل شي چې دغه دغه کارونه باید په دې ښوونځي کې ونهسي. د ښوونځي دغه قوانین دي او که چېرې هغه کارونه تکرار کېږي نو کولی شي دوی ورته رسمي یو اخطار ورکړي او که دویم ځینې درېیم ځین تکرار کېږي بالاخره کولی شي چې والدین روغ غوړي او یا هم شاګرد بېخي له مکتب نه وباسي سره. یعنی د دې پر ځای باندې چې مونږ فزیکي خشونت کوو کولی شي استاد هم له خپل شاګردانو سره یو ډېره نږدې رابطه برقراره کړي او هغه رابطه د مهربانۍ او د دوستی او صمیمیت رابطه اوسي. ولدا مهربانی او صمیمیت باید دومره زیات نه وي چې هغه شاګرد بهترینه سو استفاده وکړي نه واله ګټه ترېنه واخلي. په عین وخت کې کولی شي چې د هغه شاګردانو د ظرفیت مطابق عموم را په برته درس له لحاظ نه فشار هم راوړي تر څو د دې شاګردانو نتایج د کار ډېر ښه وسي.
ډاکټر پردیس وایي په ډېرو مواردو کې چې یو زده کوونکی خپلو ټولګیوالو یا د ښوونځي وسایلو ته ضرر رسوي د دې پر ځای چې وهل شي باید نقدي جریمه شي.
کیدلی شي په ځینو مواردو کې نقدي جریمه وټاکي خصوصا په هغه مواردو کې چې د یو بل شاګرد ته زیان رسیږي یا مثلا د ادارې ځینې یا د مکتب ځینې وسایل خرابېږي پکې که یو شاګرد راولاړېږي مثلا د مکتب یو شیشه ورماتوي د دې پر ځای باندې هغه شاګرد مونږ وهو باید له اول کې په تعهدنامه کې دلیکل شي اوسي د مکتب هر شی چیرې د شاګرد مات دغه توان بورکی والدین رو غوښتل سی هغه شیشه ورته جوړه کړی او په دې توګه کې یو دوه ځله تکرار سی نو بلخره والدین به هم د مسؤلیت واخلي خپل اولاد په دې او په هیڅ د مکتب د مکتب وسایل چې دي د مونږ ټول مونږ تاسو ټول دي او د دې په مقابل کې باید له احتیاط نه کار واخلو کچیر دا ماتیږي ورانیږي توان یې مونږ خپل کورنۍ ته رسیږي.
څو کاله مخکې د دو دیرشو هیوادونو په یوه څېړنه کې څرګنده شوه چې د زده کوونکو وهل او توهینول د هغوی پر استعدادونو بدې اغیزې کوي. په دې څېړنه کې چې 1000 زده کوونکو ګډون کړی و وښودله په کومو هیوادونو کې چې د زده کوونکو وهل ډېر وي په هماغه کچه یې په وروسته ژوند کې ځیرکتیا کموي. څېړنې دا هم ښودلې چې وهل او توهین د زده کوونکو د مغزو جوړښت خرابوي په اعصابو کې فرق راولي او استعداد یې له منځه وړي. خو که د دې پر ځای له نرمۍ کار واخیستل شي د زده کوونکو د مهارتونو په لوړولو کې ډېر ګټور تمامېدلی شي. خوږ اورېدونکو د یوې بلې تانې څانګې د پای شېبو ته راورسېدو تر بیا مو په لاس پارم.